السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونه ته د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلول وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ په سیمه کې د برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادي جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلاچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوست طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونو دروازې هم وتړلې چې د ښځو لپاره ځانګړی وو. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي خو نړیواله ټولنه دا مسله مهمه ګڼي او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوز لخوا د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې ترانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنګټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د اسرائیلو پاوز د حزب الله د هغه جګپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکوي چې تمه کېده د دې ډلې راتلونکی مشر به وي. د اسرائیلو پاوز وایي هاشم صفیالدین چې د حزب الله له مخکښو دیني عالمانو څخه و د حسن نصرالله پر ځای چې په 13 سپتمبر میاشت کې وژل شو د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله تر اوسه د صفیالدین وژل کېدل نه دي تایید کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې غړي هم لري. د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې د روسیې، چین او ایران ایجنټان غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امریکایانو ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. د چارواکو پرون په یو ټلیفوني خبری کانفرنس کې د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط خبریالانو ته وویل د دې دریو هیوادونو ایجنټانو د امریکا له تیرو انتخاباتو څخه زده کړه کړې ده او ښه چمتووالی لري چې په روانو انتخاباتو کې له هغو څخه ګټه پورته کړي. د دوی په وینا ښایي دا ایجنټان د فزیکي ګواښونو او تشدد هڅه وکړي او ډیر امکان شته چې د انتخاباتو په بهیر کې د ګډوډۍ او ابهام د رامنځته کولو لپاره د ناسمو معلوماتو د خپرولو عملیات ترسره کړي. روسیې، چین او ایران درې واړو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو تورونه رد کړي دي. او د سپورت په برخه کې وروستي پرمختګونه دا دي چې د افغانستان تر 18 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اکتوبر دا لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالي به د را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د شارجه په لوبغالي کې پیل شي او د نومبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، او ورپسې به هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر ځوانان شکایت کوي، وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی، په زور یې در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي، یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي، پرته له دې چې هغوی خبر کړي، په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي:
دغه ډېرې یوه جدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ په خپل رسول کېږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، انجلۍ خو بېخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا
داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدی رئیسي دي موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، بیا هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه یې لاس واخیستو. نو دغه خلک چې بېننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه یې بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یوه لک دې خوښېږي، یوه لې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دوی ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې نه خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي، یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټول عمر یادیږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ور نه کړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره یې هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوی بوی ته، نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده؟ هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و. یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترېنه ځي، نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله؟ وایي کوژدان سومه. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان افغانستان کې کوم بالکل اوج تر رسیدلې ده. کومور پلاروي کوم مثلا ترونه یی کدغه یا نیکي زمونږ په ټولنه کې خدغه رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل دي مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وای د ناول رواجونه دي، مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنۍ ته؟
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الک کړي انجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي او رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري طبعا دې سره مور او پلار خوشحاله وي، او که چېرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور او پلار له انتخاب نه، تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور او پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې زه مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور او پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده بالخصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاد اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدلې حال همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړی، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې زوجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند
د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیروي او د ګډ ژوند یا د خپل ملګري یا ملګري کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپلو مور پلار سره نه لري په دا مډرن نړۍ کې موږه څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله یو څه اسانه ده لیکن زموږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که ښه که بدی که خرابي ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بله منځ ځي. دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقي مشکلات راځي د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو جنګونه رامنځته شوي دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغېز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغېز لري. موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي ډېر غمجن دي ډېر پریشانه دي ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال.
بله څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه دا حق ورته نه ورکول کیږي یو پخوانی دود دی. پلار او مور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه دلته بعضې نظریات داسې موجود دی خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکۍ نجلۍ د فلانکي لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګري سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغوی هم راسي جلۍ وګوري کور وګوري خلک وګوري که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي هغه باید وسنجوي په ډېر ښه توګه سره وسنجوي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که درسره نه منم په دغو دلایلو یې درسره نه منم. یعنې دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی په زور یې در باندې منې. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ او ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډېر ښه نه پوهېږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم ډېر ښه نه پوهېږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکه کې څومره مهم دی. ډېر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري، بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ د اقام تیر شوی دی، د فلانکۍ غریب دی، د فلانکۍ بېوسه دی، یا دا د فلانکي قوم نه دی، دا د فلانکي سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده، او نه د اسلام نه نظر دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، هم د خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنا نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پوله او ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام نه نظر پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډېر مالدار یې، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه. دا ډیره دقیقه مسله ده.
خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا اطمینان منې. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما د خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن ځکه کلاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کړي. ځوانانو ته زما اول وینا همدا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کړي. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویل، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قینات ورکی بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضی کړو هو که چیرته زه دغه جلی په خپل ځوان کې د ځان لپاره انتخابوم د دغه ځانګړتیاوې لري دغه دغه ښېګڼې لري زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی سي په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره په ډېرې ښې طریقې سره که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي ته باید حوصله وکړي بیا یې ورته ووایه بیا یې ورته ووایه دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي
بلې کراسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري.